Ben
Azadi Radyo. Radyo Azadi.
سلامونه ستړي مشه زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي رادیو دغه خبری مجلې ته خراغلاست وایم. په اول کې د افغانستان او نړۍ څو مهم خبرونه. د پکتیکا د ولایتي روغتون یو چارواکي ویلي د پاکستان په بریدونو کې لږ تر لږه لس ملکیان وژل شوي او دولس نور ټپیان دي. دغه چارواکي چې د موجوده حساسیت په خاطر یې د نوم د نه خپرولو غوښتنه کړې، فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي دوه ماشومان هم په وژل شوو کې شامل دي. د راپورونو له مخې د جمعې په ماښام د پاکستان پوځ د ډرون الوتکو په واسطه په ارګون کې بمباری کړې ده چې ملکیانو د مرګ ژوبل اړولې. طالبانو هم د دغو بریدونو په غبرګون د ډیورنډ کرښې اخوا اوښتي او د پاکستاني ځواکونو پوستې هدف ګرځولي. د افغانستان کرکټ بورډ له پاکستان سره را روانې شلو ورځې لوبې لغوه کړې. بورډ په خپله پاڼه لیکلي په پکتیکا کې د پاکستان د بریدونو په غبرګون دا پرېکړه کړې. د پکتیکا په ارګون کې د جمعې ماښام په بریدونو کې د دریو ولایتي کرکټرانو په شمول لس کسان وژل شوي او دولس نور ټپیان دي. د کرکټ بورډ بیان زیاتوي وژل شوي لوبغاړي هارون صبغت الله او کبیر اغا نومېدل چې د پکتیکا په مرکز کرنه کې تر لوبې وروسته بیرته ارګون ته ستانه شوي وو، خو هلته د دمې پر مهال پرې د پاکستاني پوځ لخوا هوایي برید شوی وو. د افغانستان د کرکټ ګڼو ملي لوبغاړو له هغې ډلې راشد خان او ګلبدین نایب د پکتیکا د دریو ولایتي لوبغاړو په وژنه خواشیني ښوولې او د پاکستان د پوځ بمباري یې غندلې ده. تمه وه چې پاکستان د نومبر له 19 تر 19 د افغانستان، پاکستان او سریلانکا د درې اړخیز تورنمنټ کوربه وي، خو اوس داسې ښکاري چې دا لوبې ممکن نه دي. د شمشاد رادیو او ټلویزیون خبرونې تر نامعلومې نیټې ځنډول شوي. د راپورونو له مخې د طالبانو د استخباراتو چارواکو د جمعې په ورځ ناوخته په کابل کې د دغه خصوصي ټلویزیون او رادیو دفتر ته ورغلي او خبرونې وربندې کړي. لا معلومه نه ده چې طالبانو ولې د شمشاد د خبرونو مخه نیولې ده. د شمشاد ټلویزیون د نشراتو مخکینی مشر نسیم پښتون په یو بیان کې د طالبانو دا اقدام د ده په خبره له پاکستان سره د وروستیو نښتو د خبري پوښښ په بڼې تړلی ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي لا اوکراین ته د توماهاک توغندیو سپارل له وخت مخکې دي او هیله یې وښوده چې تر دې کار مخکې د روسیې سره سوله ټینګه کړي. ترامپ د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي سره ناسته درلوده او د خبریالانو پوښتنې هم ځوابولې. ترامپ د امریکا د پوځي چمتووالي په اړه اندېښنې ومنلې او ویې ویل دوامداره ملاتړ کولی شي د امریکا خپله دفاع تر فشار لاندې راولي. اوکراین په وروستیو اونۍ کې له واشنګټن د توماهاک توغندیو غوښتنه کړې او استدلال یې دا دی چې دا کار کولی شي روسیا اړ باسي خپل درې نیم کلن برید پای ته ورسوي. ډونالډ ترامپ چې مخکې اعلان کړی و له خپل روسي ساري ولادیمیر پوتین سره به د هنګري په پلازمېنه بوداپست کې ګوري، بیا هم وویل دا غونډه به احتمالا مخامخ او د اوکراین له مستقیم حضور پرته ترسره شي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ، دا خبرو دالتم لوستلی شئ. ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي کار شي د افغانستان او پاکستان جګړه په اسانۍ هوارولی شي.
I do understand that Pakistan attacked or there is an attack going on with Afghanistan. That's an easy one for me to solve if I have to solve it.
د پاکستان پوځ په پکتیکا کې بمباری کړې، لک تر لګه لس ملکیان وژل شوي او دولس نور ټپیان دي. د پاکستان حکومت یو ځل بیا ټینګار کړی ټول بیا اسناد افغان کډوال له دغه واده باس او د پاتې کېدو موده نه غځوي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي کار شي نو د افغانستان او پاکستان جګړه په اسانۍ هوارولی شي. ښاغلی ترامپ چې د جمعې ناوخته په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته غږېده جزئیات ورنه کړل چې څنګه او څه وخت دا جګړه هواروي، خو زیاته یې کړه
pretty much the last one, although I do understand that Pakistan attacked.
دا تقریبا ورسته ده که څام ز پویګم پاکستان په افغانستان برید کړي یا له افغانستان سره جنگ روان ده. کار شم چې حال کړم نو زما لپاره حل او اسانه ده. په ورته وخت کې زبایت متحده ایالات هم اداره کړم، مګر زه د جګړو حل خوښوم. تاسو پویګي ولی زه غواړم د خلکو د وژل کېدو مخه ونیسم او ما د میلیونونو خلکو ژوند ژغورل او زه فکر کوم چې موږ په دې جګړې کې بریالي شو. ولسمشر ترامپ تر دې یو وار مخکې منځني ختیځ ته د سفر پر مهال هم د طالبانو د پوځ پوځیانو او د پاکستانی پوځ ترمنځ په روانو نښتو تبصره کړې وه او ویلي وو چې دا لانجه به هواره کړي. د امریکا ولسمشر داسې وخت افغانستان او پاکستان ترمنځ د روان کړکیچ د هواري ژمنه کړې چې پاکستانی پوځیانو د 8 ساعتونو اوربند په پای ته رسېدو په پکتیکا کې هوایي بریدونه کړي. د فرانس پریس خبري اژانس د پکتیکا د ولایتي روغتون د یو مسؤل په حواله راپور ورکړی چې د پاکستان په بریدونو کې لږ تر لږه 10 ملکیان وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. دغه چارواکي چې د موجود حساسیت له کبله د نوم د نه خپرولو غوښتنه کړې ویلي 2 ماشومان په وژل شوو کې شامل دي. د افغانستان کرکټ بورډ بیا ویلي په وژل شوو کې 3 کرکټ لوبغاړي هم شامل دي چې د ګڼو ورزشکارانو او فعالانو غبرګونې پارولې. د پکتیکا په اورګون کې د جمعې ناوخته د غبریدونو په غبرګون په سیمه کې طالب وسلوالو یو وار بیا پر پاکستانی اهدافو د خپلو ځوابي بریدونو خبر هم ورکړی. د راپورونو له مخې طالب وسلوال ځواکونه د ډیورنډ کرښې اخوا اوښتي او د پاکستانی پوځیانو پوستې هدف ګرځولي. په خواله رسنیو د طالبانو د دغو بریدونو ویډیوګانې لاس په لاس کیږي چې ازادي راډیو یې نشي تاییدولی، خو طالب ځواکونه پکې ادعا کوي چې د پکتیکا د بریدونو په غچې د حملې کړي او ګڼو پاکستاني عسکرو ته یې مرګ ژوبله اړولې. پاکستان داسې وخت یو وار بیا پر افغان خاوره خپل بریدونه پیل کړل چې د جمعې په ورځ یې لږ تر لږه 10 تنو عسکرو ته په میرعلي کې د پاکستاني طالبانو په بریدونو کې مرګ ژوبله واوښته. په پکتیکا کې د پاکستان لخوا بریدونو هغه راپورونه ناسم ثابت کړل چې ګواکې طالب چارواکي او پاکستاني لوري د اوربند په تمدید سلا شوي. د کرکیج د کمولو او د اوربند تمدید لپاره قطر هڅې پیل کړي. د قطر په منځګړیتوب خبرو ته طالب چارواکو او پاکستاني لوري لیوالتیا ښوولې وه. لا معلومه نه ده چې تر دې تحولاتو وروسته لا هم دواړه خواوې خبرو ته کینی که څنګه، خو مخکې راپورونو کې ویل شوي د پاکستان دفاع وزیر او د پوځ مشر به دوهې ته د خبرو لپاره ځي. د افغانستان لخوا د طالبانو دفاع وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد او د دوی استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق د دوهې غونډې ته روانو. پرون د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست او امنیتي پالیسۍ مشر کایا کاله سمویلی د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر اسحاق دار سره په خبرو کې د تراګری ټوله کړنې په صراحت وغندلې. اغلی کالاس د جمعې پر ورځ اسحاق دار ته زنګ وهلې او هغه په خپل بیان کې زیاته کړې لا افغانستان سره نښتې دواړو خواو کې د خلکو ژوند داخلي او سیمه نوې بې ثباتۍ ته ټیلوي. دا مهمه ده چې اوربند تمدید او ټوله خواوې له تاوتریخوالي ډډه وکړي.
د ازادۍ رادیو خبری مجله اوري.
د پاکستان حکومت یو ځل بیا ټینګار کړی چې ټول بیا اسناد افغان کډوال بل دغه واده باسي او د پاتې کېدو موده نه غځوي. د پاکستان د صدر اعظم په مشرۍ دغه واده لوړ پړو چارواکو په یو غونډه کې ویل شوی افغان کډوالو ته په ملمستونو کې د استوګنې اجازه ورکول جرم ګڼل کیږي. اخوا یو شمېر افغان کډوال چې نورو وادو ته د تک کیسونه لري وایي د هوټلونو او ملمستونو مالکانو ته خبردار ورکړل شوی چې بیا اسناد افغان کډوال او باسي. جزئیات په دغه رپورت کې
د طالبان حکومت او پاکستان ترمنځ د اړیکو په ترنګلې دو سره پاکستان یو ځل بیا ټینګار کړی چې د افغان کډوالو د استوګنې موده تر هیڅ ډول شرایطو لاندې نه غځوي او ټول هغه افغان کډوال چې قانوني اسناد نه لري له دغه هیواده به وایستل شي. په دې اړه د پاکستان د صدر اعظم د دفتر په اعلامیه کې چې د جمعې په ورځ د دغه دفتر په ویب پاڼه خپره شوې ویل شوي چې د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د دغه هیواد د لوړ پوړو چارواکو په یوه غونډه کې راپور ورکړل شوی چې د اکتوبر تر 14 نیټې ټولټال 1,400,000 افغان وګړي له پاکستانه بیرته خپل هیواد ته ستانه کړل شوي او یوازې هغو افغانانو ته چې د پاکستان معتبره ویزه لري د استوګنې اجازه ورکول کیږي. خو مخکې یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو ته ویلي وو چې له جولای میاشتې راهیسې د بیا بیا غوښتنو سره سره نه دي توانېدلي چې ویزه ترلاسه کړي. په اعلامیه کې زیاته شوې چې یو شمېر پاکستاني چارواکو په یادې غونډه کې ویلي د هغو افغانانو پټول چې په غیر قانوني ډول په پاکستان کې ژوند کوي یا د هغوی لپاره په میلمستونونو کې د اوسېدو د زمینې برابرول جرم ګڼل کیږي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه افغان کډوال چې نورو هیوادونو ته د تګ کیسونه لري وایي د هوټلونو او میلمستونونو مالکانو ته خبرداری ورکړل شوی چې بیا اسناد افغان کډوال وباسي. په اسلام آباد کې یو افغان کډوال چې جرمني ته د تګ په تمه دی وایي نو غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل.
ډیرو هوټلونو او میلمستونونو ته خبرداری ورکړل شوی چې که افغانان پټ کړی یا د شتون په اړه یې موږ ته راپور رانه کړی د هغوی د پیژندنې او نیولې په صورت کې به له تاسو سره قانوني چلند وشي. موږ نه ښار ته ځو او نه بازار ته، یوازې په همدې هوټل کې را
کیدو.
پټک کې یو بل افغان کډواله چې دا هم نه غواړي نومې واخیستل شي او یو بل روپۍ هیواد ته د تګ په تمه ده
ازادي رادیو ته وویل
وخت کې ما با ویزه قانونی آمدیم
کله چې راغلو د قانوني ویزه لاري راغلو خو ویزه مو ختمه شو د کور څخه نوې سلاوس په میدان پاتیو رواني حالت مو هیڅ نه دی او ویری ګو چې نن یا سبب مو پولیس ونیسي او بیرته به مو افغانستان ته وشړي دغه افغان کډوال ل کډوال منونکو هیوادونو غواړي چې د پاکستان اوسنی وضعیت ته پکتو د دوی د کیسونو د څېړنې او انتقال بهیر چټک کړي دغه افغان کډوال ل کډوال منونکو هیوادونو غواړي چې د پاکستان اوسنی وضعیت ته پکتو د دوی د کیسونو د څېړنې او انتقال بهیر چټک کړي ل دې وړاندې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت یو چارواکي تلال چودري په یو خبري غونډه کې ویلي و چې هر شخص یا بنسټ چې بې اسناد افغان کډوالو ته کور دکان یا کار ورکړي د نویو قوانینو له مخې مجرم ګڼل کیږي له دې اعلان وروسته ډیرو افغان کورنیو د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې ازادي راډیو ته ویلي چې د کورونو خاوندانو له لورې له ګواښونو او فشارونو سره مخ دي او ورته ویل شوي چې باید ژر کورونه خالي کړي د پاکستان حکومت داسې مهال د کډوالو په وړاندې خپل دریځ سخت کړی چې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې تر نښتو وروسته د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د اکتوبر په 14 په خپل ایکس پاڼه لیکلي وه په افغانستان کې وضعیت بدل شوی او باید په پاکستان کې د افغان کډوالو حضور پای ته ورسیږي ډیرې دغه افغانان له 2021 کال وروسته کله چې د افغانستان جمهوري نظام ړنګ او طالبان بیا ځلې په دغه هیواد واکمن شول د امنیتي ګواښونو د نجونو په زده کړو د بندیز اقتصادي ستونزو او نورو هیوادونو تګ لپاره پاکستان او نورو ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي دي خو هلته د ویسې د نه تمدید له امله د جبري ایستلو له ګواښ سره مخ دي
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سره کوم ستونزه لري اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
کندخه زیما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سره لمبي ازادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال او څنګه له ما ودا ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
بیا هم د پاکستان اړوند موضوع کې تمکیګو دا چې د پاکستان حکومت د کراچۍ بندر لارې لا افغانستان د ټولو ترانزیتي سوداګریزو توکو لیګ درولې دا اقدام د ډیورنډ پر کرخه د طالبانو او پاکستانی پوځیانو ترمنځ د ورستنې خطو په دوام شوه افغان سوداګر چې خپل توکي د کراچۍ بندر لارې افغانستان ته واردوي اندیښمن دي او وايي سیاسي ستونزې باید له سوداګرۍ سره ونه تړل شي جزئیات په دغه رپورت کې
افغان سوداګر احمد شاه دی چې وایي د پاکستان د کراچۍ بندر لاري افغانستان ته د توکو یو شمیر واردونکو کانټینرونه اوس هلته بند پاتې دي او هر ورځ له دې درکه لوی زیانونه ګالي د جمعې په ورځ د اکتوبر په 18 ازادي راډیو ته وویل چې په کراچۍ بندر کې د توکو بندیدو دای خورا اندېښمن کړی او ټینګار کوي چې د سیاست مسله باید د سوداګرۍ سره ونه تړل شي یوبل فابریکا لرونکی رحیم الله معیار چې د کراچۍ بندر لارې خام مواد او ماشینونه راواردوي ورته شکایت لري او ټینګار کوي چې د دې ستونزې د حل لپاره باید بدیلې لارې ولټول شي
اعلان زما شاوخوا دولس کانتینرونه باندې چې ډیری خام مواد او ماشینونه دي چې ډیری له اروپا هند او ترکیه د دې بندر لارې راځي دا د اوس لپاره یوازې همدا یو بدبختی ده موږ غواړو چې په بدیلو لارو کار وشي لکه د چابهار بندر او منځنۍ آسیا ته د لارې برابر شي
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې د پاکستان حکومت په رسمي ډول د کراچۍ بندر لارې د افغانستان د ټولو سوداګریزو ترانزیتي معمولو د ځنډولو اعلان کړی دی د پاکستان د مالیاتو فدرال ادارې اف بی آر په یو اعلامیه کې چې د ځینو پاکستانی رسنیو لخوا خبره شوې ویلي چې د افغانستان د ترانزیتي او سوداګرۍ معمولو لپاره د ننوتلو وتلو ټول جوازونه لغوه او تخریص شوي او کراچۍ او قاسم بندرونو کې د توکو تصفیه تر بلې خبرتیا پورې بند سویده د دې بیان لمخې د دې محمول لیک به تر هغه پورې بند وي څو چې په سرحدي ګمرکونو کې سوداګریز فعالیتونه بیا پیل سي. ځینو پاکستانی رسنیو لکه جی نیوز او اکسپرس ټریبیون راپور ورکړی چې دا پریکړه د طالبانو او پاکستانی پوځیانو ترمنځ د وروستیو نښتو او په کراچۍ کې د ګمرک چارواکو له امنیتي غونډې وروسته سوې ده. اکسپرس ټریبیون د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مشر جنید مکیدا په حواله راپور ورکړی چې دا مهال 201 نوي کانټینرونه چې افغان ترانزیتي توکي لیږدوي د کراچۍ او قاسم بندرونو کې بند پاتې دي. د پاکستان د عوایدو فدرال ادارې پریکړه د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونه هم تاییدوي، خو وایي چې په ورځني ډول د کانټینرونو د درېدو او د هغو د کرایې له امله افغان سوداګرو ته ډیر زیان رسیږي. د دې خونې اجرایوي رئیس نقیب الله صافی ازادي راډیو ته وویل دا پریکړه د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستان ترمنځ د مخ په زیاتېدونکي سرحدي شخړو وروسته سوې ده، خو په وروستیو تحولاتو کې دواړو خواوو د 40 ساعتونو لپاره پر اوربند موافقه کړې ده. تر دې وړاندې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د سرحدي نښتو له امله د تورخام، سپین بولدک، چمن، غلام خان، هرلاچی او انګورډې بندرونه له 2 ورځو راهیسې تړل سوي چې د سوداګرۍ خونې د چارواکو او د دواړو خواوو د سوداګرو ترمنځ اندېښنې راپارولې دي. تر دې مخکې هم د پاکستان او افغانستان ترمنځ سوداګري په ځانګړې توګه د صادراتو او وارداتو برخه کې په مکرر ډول ګڼې ستونزې رامنځته سوې دي. افغان سوداګرو تل شکایت کړی چې د پاکستان حکومت لخوا په مختلفو پلمو د مختلفو لارو په ځانګړي ډول د تورخم له لارې د تړلو له امله دوی ته لوی زیانونه وښتي او د دوی توکي خراب سوي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې هم مخکې ویلي وو چې له پاکستان سره د سوداګرۍ حجم 60% کم سوی دی.
د ازادي رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږي: 00 300 1 11.
د بادغیس یو شمیر اوسیدونکي فعالان او ورزشکاران په عام محضر کې اعدامونه ناسم بولي او وایي ورزشي لوبغالي باید د دې ډول اقداماتو لپاره ونه کارول شي. دوی دا خبرې د بادغیس مرکز قلیناو په ورزشي لوبغالي کې د طالبان حکومت لخوا د یو تورن کس تر اعدام وروسته کوي. جزئیات په دغه رپورت کې:
د بادغیس ولایت قلیناو په ورزشي لوبغالي کې د طالبان حکومت لخوا په عام محضر کې په قتل د یو تورن کس تر اعدام وروسته د دغه ولایت یو شمیر اوسیدونکي افغان ورزش کاران او ټولنیز فعالان انتقاد کوي، وای ورزشی لوبغالی باید دا شان له تاوتریخوالي ډکو کړنو لپاره ونه کارول شي. د بادغیس ولایت اوسیدونکو چنې غوښتل نومې په راپور کې خپور شي. جمعه د اکتوبر په 18 د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل:
با تطبیق
په لوبغالی کې د یاد کس په قصاص اولو سره زموږ ذهنیت بالکل لوبغالی ته د تک په برخه کې بدل کړی دی، او احساسوم چې لوبغالی ته ځو نو په یو متفاوت ذهنیت سره په ځو. د عوامو په ذهنیت یې اغیز کړی، او زه خپله هم په هغه روحیه چې مخکې بتلم په شور، شوق او ولولو هغه ډول تک نور نه کیږي، ځکه هر وخت به همدا پیښه راځي.
د روان مریض کال حمل میاشتې راهیسې په بادغیس، فراه او نیمروز کې تر اوسه 5 کسان ډیری په ورزشي لوبغالو کې په عام محضر کې دم شوي دي. د طالبانو حکومت سترې محکمې د تازه دم شوي مورد په اړه پنجشنبه د اکتوبر په 14 په یوه اعلامیه کې چته اکسپرنه خبره شوې ده کړي چې یاد شخص اسماعیل نومیده او د دوست محمد او ګلبرګي په نوم یې یو نارینه او یو ښځه چې دوی هم د جوان دوسی دون کې و د ټوپک په ډزو وژلی وو. پیلم یکی دایدا هم شوی چې یاده موضوع په دقیق ډول د دریو محکمو لمړنۍ مرافعه او تمیز لخوا تر دقیقې کتنې وروسته سترې محکمې ته راجې شوی و چې په پایله کې دا حکم صادر شو. یو شمیر افغان ورزشکارانه مې ورزشي لوبغالي د ورزشي فعالیتونو د هڅونې او سالم رقابت لپاره دی، نه د دوی په خبره د ویرې او تاوتریخوالي د خبرولو لپاره. د رسمي لوبو یو ورزشکار انجینر محمد نعیم بارکزی ازادي راډیو ته وویل:
ورزشگاه ها باید مکان های برای تشویق رقابت سالم،
ورزشی لوبغالی باید د تشویق او سالم رقابت لپاره د ځوان نسل د روزلو او د ملي روحیې د پیاوړتیا لپاره وي، نه د ویرې او تاوتریخوالي د غږ لپاره. د بشري حقونو له ملي او نړیوالو بنسټونو او د افغانستان د ورزشي ټولنې تمه لرو چې د داشان اندېښمنوونکو اقداماتو په وړاندې غلي پاتې نشي.
یو شمیر افغان ټولنیز فعالان د ډلې مجیب لحاظ ازادي راډیو ته وویل په ورزشي لوبغالو کې د طالبانو حکومت لخوا د تورنو کسانو اعدامول د خلکو په ذهن کې د دغه ځایونو تصویر تخریبوي او ټپي کوي.
یو موضوع چې دا د په یو ورزشي لوبغالي کې وسی، دا به همیش قتلګاه په نوم باندې یو انزور به د خلکو په ذهن کې موجود وسی، او دغه راز ځایونه چې هغه د خلکو ته د رواني روغتیا ضمانت ورکوي یا تضمینوي، هغه به تر دې وروسته د خلکو روان تخریبوي او هغه به ټپي کوي. په ټوله کې دا یو مناسب عمل نه ده، بدې پایلې او بدې اغیزې لري.
د یادونه ده چې مخکې د بشري حقونو بیلابیلو نړیوالو سازمانونو او د دې برخې افغان فعالانو هم د طالبانو حکومت لخوا په ورزشي لوبغالو کې په عام مازر کې دامونه غندلي وو. تازه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا کمشنر ولکر تورک او د افغانستان د بشري حقونو لپاره د دغه سازمان ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ په بادغیس کې د طالبانو حکومت لخوا د اعدام تازه مورد غندلی، دا کړي د بشري حقونو او نړیوالو اصولو خلاف ګڼلی او د دې لړۍ د درېدو غوښتنه یې کړې ده. ملګرو ملتونو مخکې هم ویلي وو چې اعدامونه وحشت زیاتوي او ټولنه د تاوتریخوالي په وړاندې بې څه کوي، خو د طالبانو حکومت وایي شریعت تطبیقوي. د ملګرو ملتونو سازمان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنې دورسته په مازر کې د اعدامونو شمیر مخکې لس یاد کړی و چې اوس له دې تازه مورد سره یولسو ته لوړ شو. ډیری د اعدامونه په ورزشي لوبغالو کې شوي دي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري 24 ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
په افغانستان کې یو شمیر بېوزله او وړمنې کورنۍ د خپلو مخ په زیاتېدونکو اقتصادي ستونزو په اړه شکایت کوي او وایي د بیکارۍ او خوړو له جدي کمښت سره مخ دي. دوی وایي د خپلو ماشومانو لپاره د ورځې درې وخته کافي خواړه هم نشي برابرولی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
شریف الله نومیږي، معلول دی او د لس کسیزې کورنۍ مشري کوي. دا چې د افغانستان د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی، وایي نشي کولای خپلو ماشومانو ته د ورځې درې وخته خواړه برابر کړي. شریف الله ازادي راډیو ته وویل چې اوس له دوه لکو افغانیو هم ډیر پوروړی دی او له سختو اقتصادي شرایطو سره لاس او ګریوان دی.
مناسب خواړه نه دی رسیدلی، بالکل نه پوهېږي چې غوړي، بادنجان رومي یا کچالو څه شی دي، نه پوهېږم چې څه وکړم.
خدای یوازې شریف الله نه دی، بلکې تقریبا په افغانستان کې ډیری کورنۍ له ورته وضعیت سره مخ دي. هغه وضعیت چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو او په تیرو څلورو کلونو کې دغه هیواد ته د نړیوالو مرستو له کمښت وروسته ورځ بلې ته بهتره سوی دی. د کابل ښار د احمدشاه بابا مېنې ارزان قیمت اوسیدونکی او د 15 کسیزې کورنۍ سرپرست رحیم الله هم ورته شکایت لري. په افغانستان کې ځینې خیریه مؤسسې چې په مختلفو سیمو کې خلکو ته خوراکي او غیر خوراکي مرستې ویشي هم تاییدوي چې د افغانانو په منځ کې بېوزلي زیاته سوې او د خوراکي توکو مرستو ته د خلکو اړتیا تر بل هر وخت زیاته ده. د یوې خیریه مؤسسې مشر حسیب الله اعظمی ازادي راډیو ته وویل
وضعیت اقتصادي مردم نهایت خراب شده، حتی کس که شغل داره حتی او
د خلکو اقتصادي وضعیت ډیر خراب شوی دی. ان هغه کسان چې دنده هم لري د خوړو مرستې ته اړتیا لري، په ټول افغانستان کې خلک بېوزله شوي دي. هغه کسان چې دولتي دندې درلودې بیکاره شوي دي. هغو کسانو چې شخصي دندې درلودې فعلا کاروبار نشته. موږ له درې نیمو کلونو راهیسې مرسته کوو. په لومړیو کې اړتیاوې ډېرې کمې وې، خو اوس ډېرې زیاتې شوې دي.
په افغانستان کې د خوراکي توکو د سخت کمښت او بشري ناورین په اړه اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې نړیوالو مرستندویو ادارو تل اندېښنه ښودلې چې افغانان د دوامداره کړکېچ په حالت کې ژوند کوي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP د خوړو د نړیوالې ورځې په اړه ویلي چې په ټول افغانستان کې له 9 میلیونو څخه ډېر افغانان د خوړو له شدید کمښت یا له هغه هم بدتره وضعیت سره مخ دي. د اکتوبر 14 د خوړو نړیواله ورځ ده، هغه ورځ چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان FAO د معلوماتو له مخې د سوله ییز دوامداره سوکاله او د خوړو خوندي راتلونکي د رامنځته کولو لپاره د نړیوالې همکارۍ غوښتنه کوي. WFP په خپله ویبپاڼه په یو راپور کې لیکلي چې سږکال د ماشومانو خوارځواکي لوړې کچې ته رسیدلې چې شاوخوا 15.3 میلیونه ماشومان یې اغېزمن کړي دي. د ادارې لیکلي چې د دې هیواد په ډېریو برخو کې پراخې وچکالۍ او له ګاونډیو هیوادونو د نږدې 2 میلیونه افغانانو جبري راستنېدو سره یو ځای د خوړو کړکېچ وضعیت لا پسې خراب کړی دی. WFP ویلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د خوړو اړتیاوې په چټکۍ سره ورځ بلې ته زیاتېږي، خو په دغه هیواد کې د خوړو نړیوال پروګرام فعالیتونو لپاره بودیجه هم په کمېدو ده. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو پوهان وایي د 16 لسیزو جګړو چې په افغانستان کې زیربناوې ویجاړې کړې او یو شمېر نورو لاملونو تر څنګ د مرستو کمښت هم په دغه هیواد کې بېوزلي زیاته کړې ده. له دې ډلې عبدالنصیر رښتیا ازادي راډیو ته وویل
له بده مرغه افغانستان په بهرنیو مرستو تکیه کوله. کله چې دا مرستې کمې یا پرې شوې، خلک له ډېرو جدي ستونزو سره مخ شول. له بلې خوا په زیربناوو او اقتصادي زیربناوو د پانګونې نشتوالی په افغانستان کې د بېوزلۍ او بیکارۍ اصلي لامل دی. په افغانستان کې فقر او بیکارۍ له یوې لارې تېرېږي، یعنې خلک هېڅ سپما نه لري. کله چې دوی خپلې دندې له لاسه ورکوي، مستقیما د فقر په کړۍ کې راګیر کیږي.
نوموړی د غشان د اقلیم بدلون او وچکالی په افغانستان کې د بېوزلۍ د زیاتوالي یو بل عامل بولي او وایي کله چې بزګران د وچکالۍ له امله خپل لګښتونه پوره نه کړي او ښه حاصلات ترلاسه نه کړي، له دې ستونزو سره مخ کیږي. د یادونې ده چې په دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز د طالبانو د حکومت لخوا له دولتي دفترونو څخه د نارینه کارمندانو تنقیس او له افغانستان سره د امریکا د مرستو کمیدل هغه نور لاملونه ګڼل کیږي چې په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت خراب کړی او بېوزلي او بیکاري یې لوړې کچې ته رسولې ده.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته له 8 ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونه له لارې تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو له کبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز داخلي.
السلام ورحمت الله وبرکاته. زه ابراهیم یم، له هلمند ولایت آزاد ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پریږدم. ورور، زما مشکل دغه دی چې د آزاد ولسوالۍ چې د اوبو د کموالي سره ډیره مخ ده. مکمل ډول چې د ولسوالۍ ټوله خالص شوی، د ټول خلک یې وتلې دي. د ولسوالۍ ته په هیڅ نوع خدمت په داشل کرن انقلاب کې هم نه و سوی، خو اوس هم نه سوی. نه د باک ترتیب ورته برابر سوی، نه د ډامبر ترتیب ورته برابر سوی، او نه هم د اوبو. اوس نوزاد ولسوالۍ چې ده هغه داسې ده لکه غزه، یعنې تر غزې له هم ټوک ټوک ده. په غزه کې بله شاید چې اوبه په مځکه کې لاندې وي، په نوزاد ولسوالۍ کې څاک اوبه نشته. اوبه چې دي پر مخ تللې دي. ولسوالۍ ډېره وچ ده. نو زموږ د مسؤلینو څخه دا هیله ده چې موږ د پرها تنګۍ وتړي، د یو برق ترتیب راته برابر کړي او د سړک ترتیب راته برابر کړي. والسلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو مینوالو ته سلامونه وړاندې کوم. دا تیرو ورځو باندې چې کله په افغانستان کې انټرنیټ بند شو، د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې هم ورسره ولړ شوې. او تاسو یقین وکړئ چې زموږ په کلي کې دلته یو کس وفات شو او هغه دومره څوک خبرول نه شو. یوازې زازو زازو ورپسې موټر 3000 افغانۍ باندې په هغه باندې سپیشل موټر ونیو. او ټوله داسې وی چې 15-20 کیلومتره لار هم نه و، خو د ډیر مجبوریت نه دغه کار وشو. نشې 3000 افغانۍ په ځای دې نه مخکې که چېرته هلته هغه وخت کې ټیلیفون کار کړی، نو 10 افغانۍ لګېدې. نو هیله مو دا ده چې اسلامی امارت په هر برخه کې کار وکا، د مکتبونه هم خلاص کا، نور پروژې هم خلاص کا، کارونه دوی بند کړه، کاروبار نشته دی، خلک له غربت سره مخامخ دي، سخت ستونزو سره مخامخ دي، حکومت کې دوی څوک نه اخلي، نو ډېرې زیاتې ننګونې شته. د خدای د وکړه چې اسلامي امارات او خصوصا نړیوال بشري حقوق ورته په سم ډول رسیدګي وکړه. تر بیا ښې چارې ښه وختونه.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د آزادی میلمه،
د ازادي میلمه پروگرام درنو اوریدونکو، زما اسم څاروان، سلامونه ومني. نن مو میلمه اوسیدونکو لیکوال، شاعر او ژورنالیست دی. په ژوند کې تر اوسه پورې دوه واري جلا وطن شوی دی. لدې مې وغوښتل چې په خپل ځان درو پیژني.
لومړی خو تاسو او تاسو درنو اوریدونکو ته زما له خوا ډېر سلامونه وړاندې کوم. خدای مو ته جوړ، تیار، خوش او خوشاله لره. ډېر خوشاله یم چې نن تاسو سره په دې پزروپور خبرونه کې میلمه یم. محمد ابراهیم سپیشلی د کندهار ښار چې په خوښ په ژمنه یې ورته ویل، اوس لومړی نه یې سوي د کندهار ښار په خاصه ودی. د چورین د سیمه اوسیدونکو یم. تقریبا 40 کال مخکې ته زیږیدل یم. بیا نو په یواد کې علا چې کړکې چنس په مرهم کډه پر سر کړه، ګاونډي هوا ته ولاړو، هلته مو تقریبا ډېر وخت تیر کړی دی. بیرته بیا د کدی صاحب د نوی ادارې سره کندهار ته رااله، چې بیا دلی می د ټول افغان اخبار چې تاریخي ورسپانه ده په د هیوات مطبوعاتو کې، دغه ماوین سپم ترڅو مې د کندهار پر اډو کې هم یو څو خبرونه چلولې، او زده کړې مې د کندهار په انتون د پښتو ادبیاتو څخه زه فارغ یم. او د ژورنالیزم سره تقریبا د 2002 کال راهیسې علاقه پیدا شوې ده، او سره علاقه مې و چې ځینې څرګندونې مې ترلاسه کړې دي، او ځینې زده کړې مې کړې دي، او خپل هم د ژورنالیزم چینل پاتې شوی یم. یو ځین ځای کې او په کندهار پوهنتون ژورنالیزم پوهنځي کې یو څه وخت افتخاري استاد هم پاتې شوی یم.
سپیشلیست هم تاسو ول چې په کندهار کې وسی شې دی، یو بیا ماجر شوی دی حالات له خرابې دو سره. دا کوم کال څومره مو هغه وخت په یاد دی؟ څو کلن وی
دا؟ نو هغه وخت وو چې تقریبا 1900 کې ما په یاد دی چې موږ شپږ راته یخ وو، ژمی وو، موږ کوټه ته بارسو، مخکې په چمن کې وو. نو 1900 شپږ راته وروستي وخت به چې نوې کال سره 1900 تاسو دا نو هغه وخت چې په افغانستان کې خورا ګډوډي ده، حالات نه سم دي، بس ارتو د وتر څخه لکه اوس وخت تښتي. نو موږ وتلی وو په کوټه کې گزاره کول، موږ نه تلو د کندهار څخه، بس حالات تاسو چې ورونه موږ گزاره نشو کولای، مشاورونه واغه عسکري ته بنولې نه پرېښول، او بیا په ځمن کې مور هم سخت ټپس ولا، بیا هغه په کوټه کې شهید اسول. نو دا حالات چې دا حالات لري مجبور کی و څوک پر ځاله ملک نه زیاده غریب سیاده یا لغه مزنه. نو زه یو په کې مچ مجبورې مشتلی
کوم خاطرات شیم په یادی شي دغه وخت ماشوم توب، او بیا د کوټه د ژوند راته وایست، د چمن او د کوټه د ژوند راته وایست. خلک چې کلمه اجری شي نو تبن چې ماجرات سخت شي دی، سختي زیات دي ورسره تړلې دي.
سره ته مترجم ژوند ټول د خوجو ترخو مجموعه ده، خو زما ژوند کې ترخیغه خاطرې د خوجو ډېرې دي، ځکه چې ما وویل چې زه کوچنی وم چې بیا د ایجاد شرایط هم چې مور مې ټپس و او بیا هغه پس شهید اسوله، نو یو ایتي مالک منو څه د خوشحالي ژوند ولري. خو بیا هم په دغه وخت کې د زده کړو من نه پرېښوله، دوه سم ټولګي مې هلته وای، بیا د کندهار درملمین ته رااله، چې بیا زره رااله، او بیا د کندهار پوهنتون وای. نو هغه د ماجرتو ژوند ټوله خاطرې خاطرې و، سړی هغه ژوند په یادې هر لحظه ما ته خاطره خاطره، په دې خاطر چې ما د تانج زماني عمر تیر کړی دی، په کوټه کې مې تیر کړی دی. اغه ملګری مې روسه په یاد دي، اغه کوڅې مې په یاد دي، د پښتون آباد کوڅې وي چې موږ به مکتب ته تلو، ښوونځي ته تلو. نو اغه اره کوڅه اره خبره ما لپاره یو خاطره ده، یو دغه د ټول ښه خاطره ده، او چې هلته یو زموږ د پښتو ادبیاتو استاد وو، د پښتو مضمون به راته وایي. اغه به ما نه پوهیږم چې ولې پرابلم دې څنګه کاوه، ولکه نور څوک مقاله لیکي کنه لیکي، ته به خامخا مقاله لیکي ما ته ویل. بیا به دا خبره کوم چې د رادیو مو تلم دی، دغه دغه مقاله لیکل وو، دغه رادیو مو تلم دی، او موږ به اتسولو دغه هغه څه و چې ما په ما کې یو سپیشل را پیدا کړی، یو ژورنالیست سپیشل را پیدا کړی. بیا ما مې کوچنی رادیو رانیوله په درې سو کالداري، بیا مې هغه رادیو اورېدل، دا ځنې خبرونه مې اورېدلې، نړیوالې او کورنۍ خبرونه، بس دا څه مینه پیدا شو، شوق پیدا شو، نو هغه چې بیا موقع نه ورته مسایدله یو وخت زه د کوچ راډیو ته ورلم په داسې حال کې چې سیالي لن کړې وه ما دریم نو زه دریم سوی وم نو بیا زه اعلان وکړ چې ته دې راسې چې زه ورلم پر ګیټ نه پرېښولم چې ولته دغه شان خاط لري ما لیا نو ته څنګه راغلې نو په ډېر دغه بیرته راوېستل دوه لاړسه ما جوړ ګوره راډیو ګوره نو ما ته ډېر افسوس رالی روس پرې نه یریږي بیا پسته بیا اعلان کاوه چې راسه ما بیا مې خطر ولیکې ډېر غوږ لیک مرته ولیکې چې ورور زه درسم څوک نه پرېږدي پر ګیټ باندې نو بیا ول چې ته راسه موږ برته ولاړ یو ته ځان سره بوز بچ زولار کوټه جوړې ولیدله هغه سړګان ولیدل ما په اړه خبر نه و هغه خبره خاطره ده بیا ته مرکه را سره وکړه بیا مرکه چې خبرېدله ما یو بل پر ځوانانو خبرونه کې ځوان نړۍ پر وای خبرونه و بیا دا مرکه چې په 15 بجې خبرېدله ز ساريان او ځوان ژغ در راډیو څخه خبري ژغ څوک چې وخت راډیو لیدل ارمان درلودي وسره مرکه ورسره کیږي نو د کوټش په ما لپاره به خېډي خاطرې لري
تاسو دې لیکوالي یادونه وکړه دي استادې مومول خو د شاعرې مونه ول تاسو شعر هم وایس لکله
او مننه شاعر شرمان سره محترم د شعر په خو باندې وځي ته خوشمن ژړګي په ژغ دی روشن لغس دی زه چې وکړه ډېر لغس ومه ماجرات په مورکی او په کور کې نه و ورنه بس په یو کوربل کور کې و نیمه دوستان په افغانستان کې ونی په کوټه کې ونی بچیر ونی بچیر و او دا حالات په باندې ډېر زور وکي نو بیا په فکر کوم چې ما سه یو یاداشت زه وګورم زما لومړی شعر چې ما لیکلی دی د 1990 کال د 1 میاشتې پر څلورشتم تاریخ مې لیکلی دی چې هغه د 1400 بیا د زمری د میاشتې دوه مونږه ټکیش نو لومړی شعر ما په دا باندې لیکلی دی نو بیا مې شاعري کوم وکړه ځکه چې بیا زه کدار ترالم هم ډېر مطبوعات ته ورکی او په کوټه کې چوم مالته بیا مې د لیسې فارغ سم بیا مې نو معلمي کوله نیمه ورځ مې دکانداري کوله نیمه ورځ معلم وم نو شعر ډېر نه پرې کېدم خو شعر مې لیکي په مشارو کې ونه راځي کوم شعر مې لیکي یعنی ته ما تر شعر نصر ډېر لیکلی دی څو د دې به تر توان چې ته چې بیا ونه وایې چې په تور یې راته وایله
سعید کوم شعر مو هو اسمه ربانی
زبا یو دغه ته خو شوه غزل نو مستا مگر ما یو غم لیکلی دی یو دوایه مې لیکلی دی تاسو یو آزاد نظم دی نو چې تا خو شوه غم شیر ته دادا به تا خوشاله پیردم خو شیر پیوس
معنا زبا به لاغه زای وصل کم مهرباني
ش یو آزاد نظم دی د مې په 2000 کال کې لیکلی دی د 15 میاشتې پر نوم تاریخ باندې د ځان لټون غزل د شاپیرویه نه غلط سو ته خپل شاپیریه یو جمعه د سپین سهاریه لکه پرخه نازکه هم د ګل غونډې شایسته یې په غمو کې راته خاندې د رباب خوږه نغمه یې چې دی اورم ډیر خوشیږم دومره خوش سم چې بیا ځان را څخه ورکسي ګردم ګردم چې ورک ځان به مندم چیرې کوچ کله می نظر چې تاسو سترګو خپل ورکسوي ځان پیدا کم ډیر خوشاله سم ډیر خوشاله سم
دیر علی دیر علی
تاسو له آزادی رادیو د آزادی میلما پروګرام اوري زموږ میلما لیکوال او ژورنالیست ابراهیم سپیشلای دی سپیشلای صاحب په نثر کې بیا څه لیکي
په لومړي سر کې په کتابونو مې تفسیر لیکلی بیا مې کلمونه شروع کړې دي بیا مې ځینې مقالې ما هو چې استاد ماته کڼور ټوک مقاله لیکي کنه لیکي ته به مخه مقاله لیکي ماته ویله نو پر بیلابیل موضوعات ما مقالې لیکلې دي خو بیا چې کنار تر عالم ملتي اخبار او سرغار اخبار وبې مې پاکي او کلم شروع کړې چوب څه چاته ما وایې پر اساسي حالات مې کلمونه لیکل پر بیا مې په دې غونډه کې سیمینارونه کې ځینې مقالې ویلې دي پر ځینې شخصیتونو باندې مقالې مې چاپ شوې مې په بیلابیل سایټونو کې په بیلابیل مجلو کې نو دا غسه لندي ادبي ټوټي مې هم لیکلې دي او لندي کیسې مې هم لیکلې دي کوچنا د فارم هم ځنې کیسې لیکلې دي د اډو کامل په نامه کتاب دي مانا چاپه ځنې د کوچنا د فارم لندي کیسې مې هم لیکلې دي انتباهي کیسې دي نو بچ دا چاپ وز لاج په مخ راغلي دي مخ منې زنګر زولې زکه چې اوس ادبيات او ژورنالیزم د بار د سوي دي لکه ام مسلک دي ام شوق دي ام زراي معاشو نو دا خلاصې نو سره
بله او تروسه پریمو د خپل لیکنو کوم مجموعه هم چاپ کړی دی کتاب په شکل می منظور دی
بله اوس ما شمه کتابونه چاپ شوی دي تقریبا یو کتاب یې اول چاپ شو د پیغل زړه په نامه دا لنډ ادبي ټوټې دي بیا ورپسې هغه کلمونه چې مې یاد کړل چې هغه یو کال په اخبار کې چاپ شوی، بیا ملګرو ویل دا په کتاب کې راجمع کړه چې ورک نسی، چوب څه چاته موه په نامه کتاب چاپ شو. او بیا ورپسې یو فارسی ژباړه و، د فارسی بیروش باړي د امام صاحب ژوندون زندګانی مې به حنیفه، ما په پښتو ژباړي د امام صاحب ژوندون، ځکه چې امام صاحب اعظم امام صاحب باندې مشهور دي، په دې باندې یادو. بیا مې په یو بل کتاب چاپ شو د اوبو پر مخ ګامونه، دا ربې کې سیس کلمونه دي، دا چاپ شو. او بل مې بیا کندهار میشي مطبوعاتيان سل لپاره چې په کندهار کې هم دا کتاب چاپ شو، او د چرالم بیا د دې کتاب دوم ټوک چاپ کړ، یعنی ما 200 مطبوعاتيان کندهاریان یا څو چې په کندهار کې مطبوعات کار کړی هغه چاپ کړی دي، چې په دې ورستوي کې په المان کې د افغانیک دفتر لخوا د مخکتنې غونډه و چې ډېر محترمو لیکوالانو چې ما یو وخت تصور وکول زی وینم غوځم په کتابونه خبرې وکړل، لکه استاد معصوم متک، انجنیر شرشا رشاد، زرین انزور صاحب، محمود مرخون، یو شمیر ګن شمیر نور استادان په زما کتابونه وژغدل هغه وستایه. نو دا زما لپاره بیا د څور ښه خاطره ده.
دا مو په یوه چې اولینه مرکه مول راډیو خبره شو، جالبه و ځکه چې او اولین کتاب چې مو چاپ شو څنګه احساس مو کاوه؟
ولا ګرمه چې لمړی اولاد پیدا شي ښه احساس کوي، مثلا چې واده وکړي ښه احساس کوي، یو نوی ملګری پیدا کړي ښه احساس کوي. نو زما چې نوی کتاب چاپ شو د پیغلې زړه ځینې کسان لپاره نوم باندې انتقاد وکړي، بیا ما ول چې یا ما په دې لاره ټوټه کړي، دا د غیب سره لیکل تر اخیستې کتاب کړی مې دی. او هغه لمړی مرکه چې مې د ریډیو پاکستان کوټې څخه خبره سول، هغه ما ته جرأت راکړي چې یا سپیشلی کولای چې په جر شرایطو کې کار وکړي، مایوس نه سي او داسې نه سي چې وایي زنه ماجر هم کار نسم کولای، کډوال هم کار نسم کولای، نه وایي چې کار کولای سي، مقاله لیکلای سي، په د مقاله په سیالي کې درېم نمبر کې تر لاسه کولای سي، بلکې راځي په هغه راډیو کې چې د ګیټ مخته نه پرښاوه، هلته راځي مرکه کوي، مرکه خبريږي، او بیا خلک اوري چې د سپیشلی مرکه خبريږي، اعلان یې کوي چې د ځوانانو په نړۍ کې سپیشلی مرکه خبريږي. دا هغه څه و چې ما ته جرأت راکړي او کولای سي ځوانان هیڅ کلمه ته لاس ورنه کړي او خپل موخ یې مرام ته ورسیږي.
کله چې بیرته وطن ته راغله لا کوټی، نو بیا اولین کارم څو څنګه احساس وکاو؟
هغه وخت داسې وخت و چې ټول سر نه وایز ما سره، بلکې ټول سر د هیواد جوړېدو فکر و، ټول په دې فکر و چې دا هیواد جوړېږي. تاسې یقین وکړئ چې ما په د کندهار په اطلاعاتو کلتور ریاست کې د طلوع افغان معاونیت ته وټاکل شوم، زه په بیخي خپل ډول ومه، ځکه زما علاقه وه پخوا او د زمانه رالم چې میدان ته رالم. نو بیا ما مرکې کولې، ما مزامل لیکل، هغه به سهار په خبر چاپېدل، بیا خلکو کتل، بیرته فیډبک ما اخیستی، سپیشلی ګرځره واریان و دا څنګه حالات دي. ته یې کړو کله کور چې روانو مزاتم دغه ته شکتوري اسات ته ما چې پر هوا روان یم، خلکو ته وکتل. بیا په کندهار اډو کې مې خبرونه پې کړ، ځوان خیالونه مخکې خبرونه د طالبان تازه تللی و، نه خبرونه دغه تاثیر پر پاته و. زه چې رالم د مخالفت په کوټه گزاره کړې و، خبرونه ما اوریدلې وې، ما د خبرونه ته نوې رنگ ورکړي، د ځوان خیالونه په دې کې ملکونه را شروع کړل، ځوانان سمر کې مې را شروع کړل، هغه څه ما په ځل کې وغوښتل را شروع کړل. دا پروګرام دغه خلکو ستایي چې د خبرونه پروډوسر براته ول، دا ستایي کوم چې رښتیا ښیر نه ځای جار خبرونه ته لاس پنځلس کړه، دې ستاده موږ په پکټان پکټان په ډک ځاڅ په وکړو، نو ته باید مجبور یې یو بل خبرونه پیل کړې. بیا مې د ځوانان څه وایي د ژوند پرځ باندې ځنګل ژوندې بیا لایف خبرونه پیل کړه، هغه بیا خلکو دونه خوشاله چې مجبور کړم چې بل خبرونه پیل کړم. بیا مې د سندریز کیسه په نامه یو خبرونه پیل کړه. نو کله چې د خلکو د خبرونه اوریدلې، بیا چې په بازار کې په کندهار کې ما خسر سودا کول شو، بیا نیوي بیا به غو ما ځغور دي ولته نه چې پر اډو کې خبرې کوي، د خبرونه کوم راو ورو اته بارو داس ما په ځینې خاطر خنده معزم لکه فلمي رو سودا نه سم کولای، ځکه دا د تازه د فضا د غلط راغلی و. نو هغه دې شخ خبرونه مې دروسه بیا ځکه پدې پس دې مکه بیا یو څو مشلته کار وکي، بیا د کلید پاسونو بیا رادیو سره په هوا کې یو مجله راستلې و، چې د لوی کندهار د پاره ایډیټر و ټاکلم، الته مزامین چاپېدل، او ترڅنګ مې په امشاه و لسه کې د پښتو ادبیاتو سازي کوله. بیا ځینې خلکو خندل و د سپیشل کې مړ څونه کارون څونه چوکي و یا څونه پوسټر به کار است څو ځای کار کوي، ما زه توان لرم دغه توان طاقت لرم کولای سم، ځکه مطبوعات و د معلمي تجربه و او مطبوعات سره مې علاقه و. بیا مې مشاريع پیل کړې، مشاريع مې جوړولې. نو دا بیا بل به دغه و چې دلته خلکو بیا وکنه سپیشلی و پیژندې. بیا په 2003 کال کې په کندهار کې لومړی خپلواک رادیو افغان آزاد په نامه باندې دا را پیلېدله، بس ماته هم چانس راکې پدې کې بیا ما د بخبرونی چلولې شپه شپونه او شپېلې یو د شپول په نامه خبرونه و چې حرکتونه و یو دغه و د هیواتو مطبوعاتو کې یو لږ د مطبوعاتو سپټیکم ویل پدې کې د تفسیرې ودا شام ویل کېدله او یو د اسلام وړاندې خبرونه و یو بل بیا مې څور باندې بل خبرونه په یو ځمړ سره و اوس یو تنظیم خبرونه و ډېر خلک اوریدل په واکه دغه مطبوعاتو نه و دغه فیسبوک دا شاندونه نه و د خلکو دونه کاروله نو هغه خبرونه په پنځه بینه شدل تاسو داس په خبرونه منتظر و لکه یو اندی فلم چې ګوري نو فلم راځي زموږ سره و اوس یو خبرونه و نو هغه راډیو کې بیا نو نور بیا لا هم هغه خپل مرام فنجدې سم نجدې څه چې به خضر دغه سم او بل ډیر ښه خبره دا و چې په فرزه راډیو کې ماته بل مخیره پیدا سو هغه کسان چې ما نه منو ولیدل ولکه جهانی صاحب واحد نظری صاحب شغل جنبی صاحب پروین ملال نو اکبر بری دا کسان نه وازی چې ما ولیدل بلکې ورځې ورځې مرکې مې ورسره وکړه چې هغه مرکې خبرې سوي خلک ډېر خوش کړي ترڅنګ د عبید الله کنداري په اړه باندې لومړی کس زه چې ما یو شپږ میاشتې شکار وکړ بیلابیل خبرونه بیا مې یو تقریبا یو تر نیم ساعت زیات دا ټول خبرونه دغه راجم کړې څلوېشت کې پنځه څلوېشت کې دا خبرې او دا غسل د سندور سره یو ساعت تقریبا کېږي دا خبرونه ما د عبید الله کنداري په اړه باندې جوړ کړ چې دا به یو داختر په شوم نشر کړ بیا نو ډېر خلکو وسته یا ډېر خلکو خوښه کړه بیا هغه دونه وسایل سمجه دغه مو دا ټول متن بیا واخیستې په ښکلا مجله کې مو چاپ کړي د اکسو سره چې هلته بیا ډېر خلکو نورم خوښ کړي نو دغه زما کارونه وه
بله بیا په اخرو وختونو کې مو څه کول بیا یو څه وضعیت بدل شوی و کنه
و بیا مې په ځمن کې د ځین رادیو کانو نړیوال رادیو سره اړیکه پیدا کړه په 2013 کال کې بیا ما د دوچویل رادیو یا د المان غږ رادیو سره په کندهار زابل روزګان کې خبريالي پیل کړه دغه سلام وطندار سره هم کاری رادیو سره هم کاری د جین ټلویزیون سره هم کاری نو دا که څه و چې ځکه داس مال قوه د دې سره کار کاوه د نړیوال رادیو سره ترڅنګ بیا په ورستی کې د کندهار د اطلاعات او کلتور پر ریاست کې د اطلاعات او امنیت چې دا هم زما د مسلک سره برابر و د دې په غوښتنه باندې کې څورې ما د ریاست وویل مال ریاست جنجال لري زنه سم کولای نو بیا د امنیت ځکه په دې کې بیا څلور مدیرتونه و چې باختر اجانس وو تلو افغان وو کندهار مجله وو توزیع مدیریت وو دا څلور مدیرتونه د امنیت تر تاثیر لاندې و بیا مې هغه چارې مخته وړلې تر څنګ مې خبرې هم ورسره کول
کله بیا له وطن ووته
د وطن نو بیا علا دا کله چې جمهوریت سکوت وکي په ځم د نور هیوادوالو غونډې بس بیا کاټه په شاکړه بل خو مخکې تر یو مدار بیا او
نو بیا مجبوریت هم احساس کو چې باید لاړ شي او کنه ټوله وتل تاسې هم
دا څه و چې د دوچوي رادیو چې ما کار سره کاوه دوی وغوښتل چې باید زره ووزم د خپل اولادو سره ته کېنو کې دوه وری کابل ته ولاړم بیرته له مال زه نظم بیا خلکو مشوره راکړه چې المان ته ولاړ څه تلای خو سي دغه راتلای بیرته سیخ پر وطن څوک نه ګرځي ته ولاړ څه ځکه تلای بیا نسی دا بهر ودرې دی بیا څوک تلای نسی او بیا تاسو دا شکیږي چې ته د ټول اولادو سره ځې ټول تر ټول رسمي بیاي نو دا خبرې مو هم د خلکو مشورې ته غوښمنې وي درې واري به زړه شکې زړه مې راغونډ کی را رئیسم قطر ترالو مې قطر څخه بیا مستقیما المان ترالو چې دا بیا مې دوه کال د المان پر راډیو کې خپل کار وکړ دا بلې خاطره ده سلام سلام محترم هغه راډیوګان چې ما فکر نه کاوه چې نړیوال راډیوګان یې دا به څنګه راډیوګان یالته ما کار وکړم نه ځکه چې مایکروفون ته ځم نه الته ما مرکه وکړې الته ما خبرونه وړاندې کړې اګه د بیخ پرون چې بده وړاندې کولی مرو رپورټ راستاوه اخیرا هغه خبرونه ما چلوله د لې په دوه چویل کې د ځوانانو مجله مې چلول د دې مې د شوز مرمن د پاره مزامي برابرول نو دا د الله پاک زه خبر وای نه دا زنه یم دا ټول د الله پاک احسان دی ما سره او بس دا خبره دوه دغه دی او په ځمن کې پلار یو په څومره مخکې یو کال کې شو پاسو د پلار دوه ور سره وي یکینو کې چې پلار دوه شو پاتې دی زما خوشاله او مته دوه وی کولې نو د مور پلار دوه چا سره یو پښمن نه کوم کې خپل هڅه کوي نو دا د مور پلان مور خو مې د وختیو پاسې یو شي د سې یو د پلان دوا وی او زما خپل هڅه و
بل سپیشلیست د جرمنی او د افغانستان د شون ډیر فرق شته خصوصا بیا د کندهار او د جرمنی نوې چاپریال د تڅنګ شکار سو څنګه ځان ور سره عادت کوي
اول چراله ما د سپل ډول ومه اغه ما بخلقو ته خلقو چیر تللی یا څنګه ولاره ما ورته ځب مش په ولسی ادبیاتو کې نکلون لرو سره سره محترم نه په نکلو کې وای پلانکی درو و غرو درو و درابو واوشتي ما ولزو درو و غرو درو و درابو واوشتي یعنی بل وچ ترغلیم نه په ژبه پوهېدم نه په کلتور پوهېدم، ځکه زموږ دپاره نو هر څه نوي نوي وه. یعنې انګلیسي ژبه سړی په مکتب کې ویلي، په کورس کې زده کړي، الماني مو بېخي اورېدلې نه وه. پر ځینې غټو موټرانو به شعر لیکلي، موږ ورته د هغه الماني موټران چې به افغانستان ته راتلله، دا پر ای بدوه ټیکې سره بیره یا پر یو بدوه ټیکې سره، دا تا به کومه ژبه ده؟ هغه ژبه هغه دغه الماني ژبه وه. نو دلته راته ټول شیان بېخي یو کال قدر خو زه بېخي که څه هم شو راډیو ته تلم، نه مې په ژبه سره خلاصېدی، نه په دغه سیسټم پوهېدم. کرا 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 مې ځانو سره یار کې دغور اوس ځمه د ژبې کورس ځمه، بس تا مې یار کړی ورسره سوداوي کوم، سپورټ ځمه، مشکل اوس نه لرم. کرا کرا انسان چې ما مخکې وویل چې انسان هر څه هڅه وکړي خپل مطلب عمران ته رسېږي، نو ما خپل کوشش کړی دی. زم اوس هم د دې که څه هم ځینې وخت مې فکر راته پیدا شي، د وطن فکر راته پیدا شي، وطن مې وګړی نه یېرېږي. زه دې د خلکو ته وایم که سړی د 15 کاله 10 کاله بعد د وطن څخه ووځي، د وطن څخه ریښې پرې کول ډېره مشکله ده. کوچنیان ژر عادت کې انټیګریشن کېږي په ټولنه کې، او پاتې د 10 کالو څخه ورسې څوک د وطن څخه ووځي، زه فکر نه کوم چې هغه په ټولنه کې اعظم سي، په ټولنه کې داخل سي. که څه هم داخل سي، خو د زړه مران دی په وطن سره تړلې، ځکه دی هلته گزاره کړې ده، هلته د اړیکې جوړې سوي دي، هلته د نوم اعتبار پیدا کړی دی. دلته خو پردی وطن دی، هر جاني څه خبر دی، د پردی په انګړ کې اختر نسته. کاستي وکه مسجد واړه پردی سوي، کاستي وکه مسجد واړه پردی سوي، د پردی په انګړ کې اختر نسته.
دا راته وایي چې کله چې انسان یو نوی ټولنې ته داخلي شي، یو نوی ځای ته ځي، ځینو عجیبو غریبو پیښو سره مخامخ کیږي، کومه داسې جالبه قصه لري؟
خو نه، دلته زه غواړم دا ټول شان نوی نه وي، دا ټول سیستم راته نوی و، د خلکو خبره ته نوی وي، د دې دستور راته نوی و. انا خبره ما پاره نه پېژنم چې کوم خطر ته وایي. موږ په
سر د چې کېدای شي د خلکو لپاره جالب وي، مثلا کله ناکله سړی یو شی باندې بل فکر وکړي، هغه بل شی یا یو داسې خبر وکړي چې په یو کلتور کې شنی او په بل کلتور کې شی، یا برعکس.
او دا شانس ته دا موږ چا سره خبرې کوو، داسې ګوت ورته نیسو، نه چې ورته ته یا تاسو دا ګوت ورته نیسو. دا په جرمني کې به چا خبره خلک بس بل کما ته کتل، به مې دوه ساعت پښتنه وکړم چې خلک خبرې کوو، دا ګوت تاسو وینئ سبا بدلې، دا ولې بدلې؟ بل وای موږ دا داسې ګوت چاته نیسو، دا ډېر بد خبره ده. دا څلور سره ګوت داسې نیسو چا خبرې کوو، نه تاسو یا ته یا داسې دغه وجالي بل به دغه ما لپاره چې دلته هر سړی خامخا په کور کې یو حیوان لري، د هاوس چیغه ورته وایي، خامخا څوک پیشې په کور کې لري، څوک سپی لري. موږ په وطن کې چا وایي سپی درلودي، ګر کړي کې بس نامدار وو. دلته هر سړی سپی ساتي، هر سړی پیشې ساتي، هر سړی بل ځای ساتي، او بیا دغه ځای ساتي چې هغه بخیر کده خپل اولاد غونې ساتي. دا زما لپاره بخیر جالبه ده چې د دې کلتور داسې کلتور دی. یو بل دی چې پر کوچنیانو باندې ډېر توجه، ډېر فوکس پر کوچنیانو باندې دی، او دا ډېر ښه کار دی. کوچنیانو لپاره ډېره مهمه مسایه ده، که د لوب د تحصیل موقع ده، که د دې خوشحالۍ موقع ده، د دې لپاره پروګرامونه دي. یعنی مور پلار په دې مکلف چې تر ټولو اول پر کوچنیانو باندې فوکس وکړي، ځکه د هېواد راتلونکی دی. زه چې فکر کوم چې دوی دونه جوړ دي، د دوی راتلونکی دونه روښانه دی، دوی دونه په ژوند کې خوشحاله دي، دوی په خپل راتلونکي باندې فکر کړی دی. موږ خپل راتلونکی یار کړی دی، موږ خپل ماشومان ته په ډېر سپک نظر ګورو، حتی خبر شنو نه پرېږدو. هر څه چې مو ورته وویل، بس هره خبره مو په شکنځلو ورته کوو، هره خبره په توهین ورته کوو، خبرو ته نه پرېږدو. په لویانو په مجلس کې دی باید پښې ونه غځوي، چپ کښېني، چې خبره وکړه وایي چپ ته، بیا ادا به یې د خبرو کولو جرات نه اخلو. دلته پر قدم قدم باندې ماشومان دونه په ټرین کې چې زم ځینې وخت د مور پلار سره ملګري دونه ډېرې خبرې کوي، ما دا چې په افغانستان کې سورته چپ څه خبره. نو که چیرې موږ په وطن کې دومره حوصله او زغم پیدا شي، د خپل راتلونکي ته متوجه شي، نو انشاءالله افغانستان به ګلی ګلزار شي، ځکه دغه راتلونکي نسلونه چې وطن روزي، وطن پرمختګ ورکوي، وطن د بریالیتوب لوړو پوړیو ته رسوي. نو دلته زما لپاره، ځکه دا نوی محیط زما لپاره، هر څه هره خبره نوې ده، هره خبره خاطره ده، هره خبره راته جالبه ده. او دا خلک خو پرمختللی، ځکه پرمختللی دي چې علمي سویه ډېره لوړه ده. جنگ نه دلدلی کلدلی ډېر مشکل دلدی، موږ خو هر غړی وسم بجنګ ختای، بیا نه پیسې څو وای، بس پر موږ باندې ګرم دي، خلابونه باران دي. په دې چې موږ دا څه، په دې چې موږ دا څه ورده خوشالي ولرو، یو آرام ژوند ولرو. او دلته اکثر خپل ته معلمین چې وینم، بیا خپل معلمان سره پرتل کوم، لیکن وکه په خدای جوړ راسي چې موږ معلم وګور په ډوډۍ پر وړاندې دي، مې نه څون امکانات موجود دي، څونه خوشاله یم چې دخل ته ګورم. دلته څه غنځ شي، ګورم په شونډه مې مسکا خبره ده، سمه له وګړه چې ګورې سپس ټول خوابه دي، غمجن دي، هر شي بیا ته چې خو کړه پلار مړ دی، مور مړ دی، چې وګړه ویني ته چې خوشاله دي، استاد یو نوی کار پیدا کړی دی، تازه اوس ما شخص دي، تازه یو نوی لوړ مقام تر لاسه کړی دی، ټول خوشاله دي. کسان دي چې ورته ګورم ټول چې خوشاله دي، ځکه کور غم نه لري، د معاش غم نه لري یو ګړه ډوډۍ رسیږي نو په دې چې افغانستان یو وخت اسې جوړ تیار شي چې خوش خوشاله یو سړی فکر نه کوي چې دا افغانستان کې اروپا ده د افغانستان نوم په نړۍ کې هر چا پیژندی د افغانستان بیرغ په ټول نړۍ کې رپېدی دا په دې خاطر چې جنگ یوازې د ماری نه نړۍ د خلکو پر ځینو باندې بد تاثیر کوي د خلکو پر کلتور باندې تاثیر کوي د خلکو پر ادب باندې تاثیر کوي د خلکو یعنی په ټول ژوند باندې دا جنگ تاثیر لري نو موږ به دا نه وایي جنگ یوازې موږ وجه جګی ماری را ونړولې بلکې زموږ ذهنونه یې خراب کړه او تر څنګ یې زموږ قدرونه راڅخه واخیستل په هغه مخکې انقلاب کې ټول دغه سوله د منځه ولاړه یا د وطن څخه ووتل نو دا خو د علمي سرمایه ده چې وطن څه وزن وطن شاته پاتېږي وطن خو د خلکو باندې آباد دی
اوس په څه بوختیا ستاسو مخکې اشاره وکړه څه مودم په دوچه ویلي کې کار وکړو
دوه کاله په دوچه ویلي کار وکړي پس لاغه چې وکتل چې تر څو ژبه زدنه کې د نه یوازې دلته ارزای ژبه د ټولنې د داخليدو کلی ده نو چې ته کلی ونه لري ټولنې ته نه شي داخليدلای دا وته زی ورازی کار ته ځکه کوټه ځنه نورې نه سکولای نو دا وی غواره وبله چې زه کالته به پښتو څنګه وای د افغانستان څنګه و دریو پښتانه درې ژبه پښتانه سره و مې چې د الماینا سو زده کولای ځکه ما ټول کار دی سره کار مې چې کوټه رالم کور کې بیا خپل کورنۍ ونه ما نس وځ کولای نو دا وی غواره وبله چې تر هر څه لمړی زه په ژبه زده کمه او د ژبې څخه ورسته بیا خپل د مسلک سره برابر کوي کار وشه دی کوي بیا په لیکونو باختم ځنه دغه سره سره ځنه مبادله سره پرته چې په خېدو ته اړتیا لري
سپیشل سیپ ډیر زیات مننه کوم وطن
ډیر مننه شغلی سروان صاحب بیا تاسو څخه اساس درنو ولیدونکو څخه پر نیم ساعت اوس با خبرو ته غوښمنې په دې لکه از ما خبرې سره ټول لپاره یو څه یي او اساس خبرونه ک رنګینه کړی نه بدرنګ کړی نه ډیر مننه ژوند دی وسی
this